شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربم. السلام علیکم. د کابل په پنځمه امنیتي حوزه کې د جماعت د نن چاودنه شوې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جماعت د نن چاودنه شوې او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه ټپیان شوي دي. یو شمېر عیني شاهدانو ادعا کړې چې شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمیشنرۍ نن په یوه ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متخم کړي شي. د مې میاشت چې نن یې در لسمه ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب څخه پاکه کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوې او هلته خپل سري قبرونه جوړ شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا د رغونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پرېکړه شوې وه چې د هند په لګښت به جوړ شي او ابتدایي کارونه یې هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لورې د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آنلاین نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلاین روسه تر دې ته خبره وکړه چې ګاونډي فنلنډ ویلي دي چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلنډ دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وای د ایران او ګڼو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو د دوام لپاره خندونه لري شوې دي. د دغه خبر هدف د ایران د اټومي تړون بیا احیا ده. د هغه خبره د خندونو لري کېدل د امکان برابروي چې دغه مذاکرې ژر له سره پیل شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر دا خبره نن وروسته له هغې وکړه چې د دې ټولنې استازی اندریک مورا له تهران څخه ستون شو. مراویلی د دغه خبرو د بیا پیل لپاره پرمختګونه ترتمی زیات دي. د سجرډو ماشمنې خبری مجله په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې عبدالله عبدالله د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. ملګري ملتونه وایي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي څو ستونزې هوارې شي. یو شمېر افغانان په کابل کې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
زه یو ښوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه ګزاره وکړم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
د ښځینه فعالانو په وینا به واوري چې له طالبانو غواړي
خپل طالبان باید نظریې خپل چین شي د افغان جنو لپاره د ښځو لپاره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. په تخنیکی برخه کې احمد شبریم. بیا هم سلام. د ملي مصالحه علي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنچیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنو او شکنجې د راپورونو په اړه عکس العمل وشو. د دې ترڅنګ نورو سیاستوالو هم ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وژنو او د خلکو د شکنجه کولو راپورونه تکان ورکوونکي دي. طالبانو د دغو تازه عکس العملونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او له منځه وړلو سیاستونو تل هېواد د بحران خواته بیولی دی. ښاغلی عبدالله بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي نن جمعه په خپل فیسبوک کې لیکلي مستند خبري راپورونه وررسېدلي چې پوځیانو په دغو دریو ولایتونو کې خلک صحرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام سوی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو، تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو سیاسي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لارې حلېدای سي. ویل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دا لومړی وار دی چې ښاغلی عبدالله نسبتا په تند لهجه یو پیغام ورکوي. هغه تر کوچنی اختر مخکې له افغانستانه بهر سفر وکړ. د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کړې چې د وروستیو پیښو په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي او نتیجه یې له افغانانو سره شریکه کړي. راپورونه وایي پنجشیر، د بغلان اندراب ولسوالۍ او د تخار ولایت ځینې برخې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په یو ټویټ کې نن جمعه ویلي، هغه ویډیوګانې، صوتي فایلونه او راپورونه د ډېرې اندېښنې وړ دي چې ښیي په پنجشیر، تخار او بغلان کې سرغړونې سوي چې د ده په وینا نور تایید ته اړتیا لري. هغه دا کار د بشري حقونو او د نړیوالو بشر دوستانه حقونو د رعایت پر لار مهم ګام بللی دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر په پنجشیر، بغلان او تخار کې د خلکو د وژنې او شکنجې د ادعاو په تړاو په ځینو ټویټونو کې ویلي چې سیاسي یا پوځي هدف یا هیڅ قانون د ده په وینا دا وحشت روا نه ګڼي. د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په یو ټویټ کې ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نسی کېدای. ښاغلی ستانکزي ویلي ظلم بالاخره غچ اخیستنې ته لار اواروي. د ښاغلی ستانکزي په وینا اوسني واکمنان دي د خلکو د بیرولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. طالبانو د دغو عکس العملونو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنې او شکنجې ادعاوې رد کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوصلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړي. بلخوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ژمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړي دي. د یوناما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلي، یوناما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي له امله ژوره اندېښنه لري. له دې سره سره یوناما به له طالبانو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځانګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یوناما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې له شپږمو ټولګیو پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. خو طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اسلامي امارت حالي ځل کې چې د ټول بحران انشاءالله ووځي، اقتصادي وضعیت به د خلکو ژوند ښه شي او د دې لپاره زموږ ژمنتیا موجوده ده او پلانونه هم انشاءالله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره د خبرو پر دوام ټینګار کوي. بل لورته د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي سره هغه دولتي کارکوونکي چې معاشونه یې له 8000 تر 10000 پورې دي د ژوند کوم لومړني مواد پیرلی شي. په دغه راپور کې د دولت له دوه کارکوونکو سره خبري شوې دي او دا پوښتنه ترې شوې ده چې په دومره معاش څه ډول ګزاره کوي.
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی. هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري، خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میاشتې په آخر کې حیران یي چې دغه پیسې څه ډول په دېرشو ورځو وویشي تر څو هغه لومړني مواد پرې وپیري.
قیمتونه کم
ناصر په خپل یو ماش سره کولای شي یو شپاړس کیلو د غوړیو قطۍ، یو پنځوس کیلو د اوړو بورې او یو څلورویشت کیلو د وریژو بورې پرې وپېري. نوموړی وایي یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتیا او د ژوند نورې برخې یې یاد وتی. خو دا یوازې ناصر نه دی، پنځه دېرش کلنه شکری هم چې د کابل په ښار کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې د هود د میاشتې ماش نه دی اخیستی. آغلی شکریه اته سره افغانۍ ماش لري او په کابل کې په اوکرایي کور کې ژوند کوي.
زه یو ښوونکی یم، ته زره افغانۍ ماش لرم. قیمتونه جګ شوي دي، مونږ ډېر نګرانه یو، نه پوهېږم چې د دې ماش سره څنګه ګزاره وکړم. خوراکه او مواد سربېره کرایه لرو، د نل او برق پیسې لرو، نه پوهېږم چې څنګه وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوي او دغه چارې د یو شمېر بېوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړې. اوس یوازې د کابل په ښار کې د یوې پنځوس کیلوي د اوړو بورې بیه دوه زره شپږ سوه افغانۍ، د یوې څلورویشت کیلویي د وریژو بورې بیه درې زره افغانۍ او د یو شپاړس کیلویي د غوړو قطۍ بیه درې زره او سل افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی:
د کابل ښاروالۍ له تېرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلي او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلفه دي. زموږ د کنټرول سهار ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي او وایي چې په تېرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د طالبانو هغې پرېکړې اندېښمن کړي دي چې وایي د کورنیو نارینه او ښځینه غړي دي په رستورانتونو کې یو ځای ډوډۍ نه خوري. په هرات ولایت کې د ځینو هوټلونو مالکان دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له لوري د ځینو هوټلونو کارکوونکي له همدې عمله بندیان شوي دي چې نارینه او ښځو ته یو ځای ډوډۍ ورکړې وه. جزئیات په دې راپور کې:
د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو په دوام سره دا ځلې طالبانو په هرات ولایت کې یو شمېر رستورانتونو او هوټلونو ته ویلي هغه کورنۍ چې ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي د میرمنو او نارینه لپاره جلا ځایونه جوړ او ډوډۍ دي ورکړي. د طالبانو دغه پریکړه له غبرګونونو سره مخ شوې. د هرات ولایت اوسیدونکي نیکینه د طالبانو تازه پریکړې حیرانه کړې. نوموړي د طالبانو له پریکړې وروسته له خپل پلار او ورور سره یو رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللی.
زه له خپل پلار ورور او دوه خویندو سره رستورانت ته لاړم. موږ ته اجازه را نه کړه چې یو ځای کینو او له رستورانت نه بیرته راووتلو.
هغه وایي رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل یو فرهنګ دی او طالبان باید په دغه ډول کړنو سره کورنۍ یو بله جلا نه کړي. شګوفه هم له ورته حالت سره مخ او د طالبانو له دې کړنې انتقاد کوي.
زما په نظر دغه مسله کولای سي چې زیاتې اندېښنې راپورته کړي، کای له دې زیات نور محدودیتونه هم وضع سي او دغه حالت په کورنیو په ځانګړي ډول میرمنو باندې فضا نوره هم تنګه کړي.
په هرات ولایت کې یو شمېر هوټلونه د دې ښار د اوسیدونکو اندېښنې تاییدوي. په دغه ولایت کې د یو هوټل مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان څو رستورانتونو ته راغلل او وی ویل چې ښځې او نارینه ته یو ځای اجازه ورنه کړئ. زموږ ځینې همکاران یې بوتلل او زنداني یې کړل. موږ هم په ډار سره کار کوو او مشتریانو ته وایو چې په ډېر احتیاط سره مخکې لاړ شي تر څو ستونزې جوړې نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هرات ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکی ریاض الله سیرت فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ټولو رستورانتونو ته یې ویلي هغه کورنۍ چې یو ځای د ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي میرمنو ته یې جلا او نارینه ته یې جلا ډوډۍ ورکړي. هغه ویلي ځینې رستورانتونو ته یې ګواښ کړی چې دغه پریکړه آن په میړه او ښځه هم چې ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي تطبیق کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا په خپل ټویټر پاڼه د دغه ډول راپورونو خپرول د ځینو رسنیو لخوا رد کړي او هغه تبلیغات یاد کړي.
د سچ رډو پروان خبرونه کې وړاندې یو شمېر هغه پیغامونه له تاسو سره شریکوو چې په فیسبوک کې له ازادي راډیو سره د دې سوال په ځواب کې شریک شوي دي چې وایي په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي. تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوئ له کوم عاید سره چې لرئ یې کولی شئ د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیرئ. خو له یوې خبرتیا وروسته یو بهرنی مطلب راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي روسي ځواکونو ظاهرا په اوکراین کې نور زیانونه هم لیدلي دي. بلخوا ماسکو په دې تورن شوی چې په اوکراین کې د خپلې غیر مواجه جګړې له پیله یې جنګي جنایتونه کړي دي. دغه راز اوکراین وایي د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ یې تخریب کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوی کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار چاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه ښایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوشتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوشتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل سوي چې روسي قمندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه یې د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یو خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریهی براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ اور اخیستی دی. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی ټاپو ته څیرمه د ووسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اژانس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورټي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې یولس اونۍ پوره سوي روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې، شکنجې او جنسي تیري په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنځمې په ورځ په غوڅه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګېدلي تورونه وڅېړي. ویل سوي دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سوي چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بورل نن په جرمني کې د جیوه یا د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارده یورو ته ورسیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس پر شو فیسبوک ته. په فیسبوک کې د ازادي راډیو د دې سوال په ځواب کې چې په افغانستان کې د لومړنیو موادو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي، تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوئ له کوم عاید سره چې لرې یې کولی شئ د خپل اړتیا وړ خوراکي مواد وپیرئ؟ دې ته یو شمېر اوریدونکو ځوابونه لیکلي دي او خپل نظر راسره شریک کړی دی. د دربدر فضا په نوم یوه اوریدونکې لیکلي دي بیکاره یو او غواړو چې او نرخونه آسمان ته ختلي دي. عمران بشردوس بیا لیکي په دې حال شکر دی خو موږ د تاجرانو او دکاندارانو دی الله انصاف روسی کړي. د دا هم لیکلي چې زه مرکې ته چمتو یم. او یو بل اوریدونکې محمد حنیف ژوند لیکلي دي بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې دي. شفیق تنها لیکلي دي کمنټونه مې وکتل بیخي زیات خپه شوم. البته د ازادي راډیو په تیر خبرونه کې مې هم یو لړ کمنټونه د همدې سوال لوستلی وو. نعیم حیدر لیکي البته د بل چا په ځواب کې څه لیکلي دي نو دغه تبصره به نه لولم، بلې تبصرې ته به راشم. هدایت الله عادل لیکلي دي لس زره افغاني معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 3000 کرایه، نور د الله له ټولو نعمتونو محروم یو. یو شمېر نور اوریدونکو هم تبصرې کړي دي چې ځینې په تیرو خبرونه کې هم له تاسو سره شریک شوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
له خبرونو ور اخوا سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم په ملګرو ملتونو کې د برتانیا استازي د طالبان لوري پر افغان خزو په ورستیو بندیزونو نیوکه کړې دي. باربرا وډوارد د څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې ورسته کړې. نور حل په دې ریپورت کې
وروسته له هغې چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حجاب او انجونو د تعلیم په اړه بېلابېلې پرېکړې اعلان کړې، ورځ بلې ته په نړیواله کچه او په کور دننه د ښځو او فعالینو اندېښنې او غبرګونونه یې زیات کړي. تازه په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازې باربرا وډاورد پرون پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همدا دوام وکړي نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅکله د مشروع چارواکو په سترګه ونه ګوري.
که دا د افغانستان راتلونکی وي چې دوی یې تعقیبوي، نو سخته ده وګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه افغان ولس طالبانو ته کله هم د قانوني چارواکو په توګه درناوی وکړي، ځکه د ټولنې نیمایي هغه ښځې او نجونې جوړوي چې نه باید وروسته پاتې ژوند ومني. د دوی ورونه پلارونه او زامن هم دا کار نه کوي، نو دا بیرته ستنېدنه ده. غلطه ده، زه فکر کوم دا له اوسني اقتصادي ټولنیز او بشري کړکېچ څخه د طالبانو د کمزورتیا ښکارندوی ده.
میرمن اوډاورد زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 3.6 میلیونه انجونې ښوونځیو ته تللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار شل سلنه ځواک میرمنې وې چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. نه یوازې نړیوال چارواکي بلکې په افغانستان دننه یو شمېر ښځې هم له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. پروانه سعید چې د پخواني دولت له مامورینو ده وایي د طالبانو په راتګ نه یوازې دي بلکې اکثره ښځې له دندو محرومې ګرځول شوي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دا بهرنیو هیوادونو د افغانستان نجونو لپاره اقدام وکړي، مخصوص خپل طالبان باید نظریه خپل چین کې د افغان نجونو لپاره د ښځو لپاره، ځکه چې ټول ښځې له مجبوریت نه دندو ته ځي چې متاسفانه له وخت نه چې دوی راغلي په کور ناست دي او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان ښځو د حقونو فعال او د تیر نظام د ولسي جرګې غړی سایمه خوګیاڼۍ وایي د طالبانو په دې کړنو د افغان ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې او اوس ان د ښار پر واټونو د نانوایو تر مخې خیرات ټولولو ته اړمنې شوي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکي د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
مګر د برتانیې او شمول دی د دوی هغه د اشغال په وخت کې افغانستان هم تجربه کړ. د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته پېښ ناورین څه شل کړی دوام وکړ، هغه ټول د دوی دی بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان آزاد شوی، د افغانانو د خپل اختیار څښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې یو بل مسؤلیت لري او نظام یې حکومت یې داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي، دا د چا په حقوق باندې تیری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بېلابېلو پرېکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بېلابېلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د شلمی پیړۍ یو انزور په نیویارک تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی. نور په دې رپورت کې
د انډي وارهول پلاسک شل شوی مشهور انزور مریلن موندرو د نیویارک د کریستی موسسې په لیلام کې په 1.5 میلیون ډالر وپلورل شو. دا د شلمی پیړۍ د یوه هنري اثر لپاره تر ټولو لوړه بیه ده چې تر اوسه پلورل کیږي. دا انزور چه یو سمبولیک اثر دی د هالیوود د راشکون کی ستوری مریلین موندرو لمرینی دو کال وروسته په 1947 میلادی کال کې کشل شوی دی. په لیلام کې یوازې 4 دقیقې تیرې نه وې چې کریستی مؤسسه اعلان وکړ چې انزور پلورل شوی دی. د کریستی مؤسسه لسګونه استازی او دایمي مشتریان په یوه کوچنۍ خونه کې راټول شوي وو او د موبایل ټلیفون له لارې خپلو مشرانو یا مدیرانو ته د لیلام په اړه معلومات ورکول. کریستیز مؤسسه د لیلام په پای کې اعلان وکړ چې د ګټونکو بیه په همدې خونه کې اعلان شوې ده. د مؤسسې لیلام ته د انزور تر ایښودو مخکې د هغه بیه کابو 200 میلیون ډالر اټکل کړی وه. که څه هم د مریلن موندرو رسم په هومره بیه چې اټکل ورته شوی و ونه پلورل شو، خو د شلمې پیړۍ د مخکینیو پلورل شویو انځورونو د بیې ریکارډ یې مات کړ. تر دې وړاندې د الجزایر ښځې په نوم د پیکاسو په لاس کښل شوی انځور چې په 2015 میلادي کال کې وپلورل شو تر ټولو د قیمتي انځور ریکارډ جوړ کړی و، خو د ټولو هنري دورو د آثارو د بیې تر ټولو لوی ریکارډ د لیوناردو داوینچی د انځور دی. د داوینچی په لاس کښل شوی دا انځور سالواتور موندی یا د نړۍ ژغورونکی نومیږي او په 2018 میلادي کال په 450 میلیون ډالر وپلورل شو.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلل.
موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هلمند ولایت د نداری پولیسوالۍ کې خدیه نسته، ټریپنان کار نه کوي، ولس ډیر دی، نو دوی خدیه ګرسری کې ولاړې دي، هغه ټلیفنو باندې راشته، نو زموږ چې ضروري کار سي ګرسری کې ټلیفنان کار نه کوي.
زه محمد مسلم د هلمند ولایت نه اشتراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ستونزه مال دغه و چې زموږ خواته خدیه مطلق کار نه کوي، نه د بیسیم خدیه، نه د روشن خدیه، چې موږ چا ته رنګ په وو یا نیټ کار وو لوړه ځای ته خېژو. نو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ په دې خدیه په اړه کې نوې خدیه متفکر دی.
افغان صحافیان د کونړ ولایت مرکز اسابات څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. زموږ د امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دلته په کونړ ولایت کې په هر منطقه کې غربت تر ډېره حده دی، او هیله مو ده چې دا کم زکات خیرات چې د عشر په نامه باندې د امارت اسلامي معذب ټیم راټولوي، هیله متداده چې د همدغه کلي منطقې په مسکینانو باندې تقسیم کړي، ځکه د یوې منطقې نه زکات خیرات ټولول او بلې منطقې ته انتقالول او دلته د دې خلکو پرېخوستل دا خلک له خفقان او تشویش سره مخامخ کوي.
زه بدر غزنوی یم، دغه چې مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ دا غوښتنه ده چې په غزنی ولایت کې دا کومې مرستې چې راځي د غریبانو په نامه، دا هیڅ غریبانو ته نه ورته رسیږي. ټولې مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې یا وسته یې او یا هم په دا عمارت کې وظیفه او یا بس.
کلیم الله ترین یم، د کندهار ولایت نومې اړیکه نیولې ده. نو وروره، موږ دغه پیغام لرو ستاسو د راډیو د طالبانو څخه، خواهش لرو چې دغه کندهار ولایت کې د غلاوې بیخي ډېرې سوي دي. موږ د طالبانو ورونو څخه دغه هیله ده چې دغه غلاوې د غلا ټوله ونیسي، نو دغه د غلو مخه باید ونیسي. د غلاوې په کندهار ولایت کې بیخي ډېرې سوي دي، زه پوزې راوستلې یو. نو په تېر نظام کې غلا ډېرې وې، خو موږ دا ویله چې اسلامي امارت پر اتلو سره به دغه غلاوې ورکې سي. موږ راغه دغه ډېریږي کمیږي نه. نو وروره، دغه زما آواز باید په د ازادي راډیو کې نشر کړي. تاسو وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422 14 21 201. شمیره بیا تکراروم 00422 21 14 201.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.